مختلف همه روزه در برابر زنان افزایش می‌یابد. گفتنی است تامین همه حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی طالبان یکی از شرط‌های مهم برای آغاز برقراری روابط و بر رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی جامعه جهانی است.
السلام علیکم مطلب جشوی ز امید زهیر مالیم لند خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زورګونه بی ځای شوی خزي روغتیاي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ دي د سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلي د خزینه روغتیاي کارکونکو د کمښت لامل خزي اونجونی د کافی ملاتړ مندل لپاره له مبارزه کوي افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سکهال د 15000 څخه زیات مېرمنو ته د زیګون پر محل خدمات وړاندې کړي دا په تاسو حال کې چې په افغانستان کې روغتیاي خدماتونو ته لاسرسي کم شوی او ترخوای د زیګون پر محل د مور او ماشوم د مړینې ګواخ زیات شوی دی اگر په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولي وای دوی د امحال په افغانستان کې درې شروختونو نوم لاټړ کبي د استازولي مشر ال وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی یوازې د کابل په ملالۍ زیګنتون کې چې د دوی سازمان یې لاټړ کبي د ورځې 15 اویانوي ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیاي خدمات ورته رسیږي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره په روغتیاي برخه کې مرستې بندې شوې چې په صحي سیستم یې منفي اغیز وکړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 بیا کورنۍ برخمن شوې دي د ادارې پرون په یو لندکی اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانیدلی د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د هند شمال په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږ اته کارګران مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوې دي د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کومار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت په هاپور کې د یو بایلر تر 14 ورسره فابریکه کې اور لګیدل چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي د ایران رهبر په آبادان خان کې روسي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بولی او د په وینا دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکوري دوه حد سکوي رویټرز خبری اژانس په حواله آیت الله علی خامنه‌ای پرون شنبه د څرګندونه وکړي په ایران کې روسي اعتراضونه په آبادان کې د یو لس پوړیز ودانۍ تر نسکوري دورسته پایل شول په هغه پیښه کې و د ډیر کسان مړ شوی دي چارواکي وایي تر اوسه د خاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 11 کسان نیول شوی دي او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غزیدل لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټنه غله راګیر پاتې ده د روسي جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو خخولو تور لګولې ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي خار کې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل
موږ هغه کساندو چې په بندرونو کې ماینونه وکړل دا اوکراین ما په وار وار خپل ټولو سیالانو ته ویلي پریژدې چې اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي او پریژدې چې د غلو دانو کښتې له بندرونو ووځي موږ یې خوندیتوب تضمینو
د روسي جمهور رئیس وای اوکراین ته د غلو د لګډولو تر ټولو ساده او ارزان لار بلاروس ته خو غربي هیوادونه روسیا تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لګډ مخه نیولې ده د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ ادرس مو azadiradio.com ده د جون 15 د چاپیریال نړیوال ورځ د خود افغانستان د خدیز د دوه ولایتونو په زنګلونو کې اورونه بلدي چارواکي د اور د مهارولو خبره کوي خو ځای خلک بل سوای
دغه ور په دوه برخو کې د مهر شوی په یو برخه کې لغمان لشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده
په روزګان کې د یونیسف لوري د فوتبال سیالۍ پایل شوی خو هدف یې څه ده
دغه لوبه د په هنه دراسات خاصه د مدرسو او شونځي ته د مشمن د تاګ او لړول په مناسبت باندې جوړ شوی دی
اوکراین وای په سیورو دونیتس خار کې 40% لاسا وتل خاورا بیرتنی ولیدا او بازار ته مو د یو نوی ماډل کمپیوټر لراتلو خبرو
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک پنوم د 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو کلک یا مقاوم دی
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهر مو په خیر په نورستان او کونړ کې ځنې ځایي فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلې اور د لغمان ولایت یو ځنګل ته په خپرېدو دی. د افغانستان په ځنې یو ځنګلونو کې دا اورونه داسې مهال لګېږي چې نن د جون میاشتې 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې لڅ کم دوه اونیو لګېدلې اور پراخ زیانونه هم اړولې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لمبې لا پوره خاموش نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسیدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوو برخو کې د مهر شوی، په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو کدی ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، په دې سره به د خلکو ته ډیر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډیر مشکلات سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګېدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیره پنځشنبه د کونړ د چاپی درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګېدنې راپور ورکړ سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړ کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلې اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځای مسولینو په همکاري باندې هغه ور د پسوي دي مکمل ختم سوی دي. هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خود نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د خپل نوم لا خستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړه کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس دغه اور زیات شوی دی، تقریبا 50 جریبا ساحه د غره لمنځه تللې سوځېدلې ده، نور هم د تخریب په حال کې ده. هیڅ نو کومک نه رسیږي هلته.
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګېدلې اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوجانی وایي
چې نو جوزا میاشت آبادونه ډېر زیات تیز دي، آبادونه ډېر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته تاسې یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي هلته هم اور راغلی.
نن د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمیر نجونې زده کوونکي وایي طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم څو موده مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوي د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو واخیستل سي، خو وايي طالبان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د خوانځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
کچیر موږ د تعلیم څخه محروم شو نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي.
سمایا رمزي هم د دولسم ټولګي زده کوونکو او د کابل ښار اوسیدونکو ده. د هم ازادي رادیو ته ویل
طالبانو سمګ د خوانځیو په اړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی ډیر ژمنی وکړي خو یوای هم عملی نه کړه. خو غواړو چې خوانځي مو بیرته پیل شي.
دا دغه انجونو په شان ډیرای افغان انجونی د خپل راتلونکو لپاره نه هلی سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسي زپلاوی د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم هڅه وکړه د غپلاوی د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د وایندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راوخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته یو پیغام کې لیکلی چې زیات معلومات مکسر نستا، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقونو په اړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسونونو په جوړولو وخت تیروي.
سره له دې چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پیوي تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه سوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کېږي. له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د ننه افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانی په دې ولایت کې د لزګونو کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنشیر د والی ویاند ویلی وو ل دیر شتر څلويختو پوری مشکوک کسان یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ل دې وړاندې هم په دې ولایت کې ځینی کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یو له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملاً ورسره پر جګړه بوخته ده، د ارتباط په تور نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنچیر لپاره د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنوي ته ویلي چې په حصه اول کې له 130 تر 140 پورې کسان د ناسم پوهاوی لمخې نیول شوي چې ورسته به خوشی شي. په عین حال کې د پنچیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بطار پرون ازادي راډیو ته ویل نیول شوي اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو ورسته خوشی شوي دي.
تعداد افراد اشخاصی که مشکوک به نظر میخوردین
ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوي. کله چې د کلی ملکان ورسخه پښتنه کړي دوی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي، دوی ورسته خوشی شوي. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دي، نور ټول خپل کورونه ستنه شوي دي.
د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو د عمده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. په هغه ویډیو کې چې وړ مورس په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، طالبان یو سل لس کسان شماري چې زندان ته د لیږدولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیره اونۍ له افغانستانه تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
د دې خبرونه په دوی مانیمای کې د زدکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د 3 ساعت خبريږي، خو له هغه وړاندې ګڼ نور مهم موضوعات هم شته. اله لرم چې راسره پاتې شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د درملو واردونکو او ډاکټرانو د درملو لکموال شکایت لري، خو د روغتیاي محصولاتو او د درملو د اتحادیې متشبثین په بازارونو کې د کافي اندازې درملو د شتون خبره کوي. د افغانستان د روغتیاي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثینو د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې ترس کې ویل په کافی اندازه درمل په بازارونو کې شته او خلک دی نه اندېښمن کیږي. خو په کابل کې د ځنیو درملتونونو سختنان دا خبرې ردوي او وای لا هم درمل کم او بیا ډیره لوړه ده.
په کابل ښار کې په بازارونو کې د درملو د کموالي په اړه د شکایتونو په دوام د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین ادعا کوي چې په کافي اندازه درمل په بازارونو کې موجود دي. د دغه اتحادیې سرپرست او مرستیال ګل حلیم حلیمی د شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناستې پر مهال وویل:
متاسفانه چې بعضي هیوادوال فکر کوي چې په مکمله توګه په مارکیټ کې درمل شتون نه لري، موږ د سکتور متشبثین ولس ته ډاډ ورکوو. لکه څنګه چې مو تیر کلونو کې د کورونا وبا په مکمل قرنټین کې هیوادوالو ته درمل او روغتیایي محصولات عرضه کړل، همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاری ساتو. ولس ته اندېښمن نه وي.
خو کابل ښار کې د یو شمېر درملتونونو تختن وایي د دې ښار په بازارونو کې د درملو د کموالي ستونزه لا هم په خپل ځای ده. د یو درملتون تختن د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل د درملو کموالی د دې لامل سوی چې بیې لوړ سي او د درملو پلورونکي او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
بدون شک ما با کمبودی دوایی در افغانستان مواجه هستیم.
به شک پرته چې موږ په افغانستان کې د درملو له کموالي سره مخ یو. مخکې چې موږ کوم درملو ته اړتیا و د پروان هوټل چې د درملو ستر مارکیټ دی له هغه ځایه موږ ترلاسه کول، خو اوس چې ورزو د درملو عمده پلورونکي وایي چې له موږ سره درمل کم دي. کچېرې د یو ډول ټابلیټو لس پاکټونو ته مو اړتیا وي، وایي 15 پاکټه واخلي چې موږ سره کم دي تر څو چې نور راوړي. نو له بده مرغه ښایي مافیا سره وي، خو په بازار کې درمل کم دي او هر څوک نشي کولی په آسان او ارزانه تو گدرمل ترلاسه کړي.
هر کی په شکل آزاد او آسانش په قیمت پایینش دوار و دست بیارم.
په کابل کې د دغه درملتون څښتن ادا کوي چې د دغه ښار په بازار کې د ټولو درملو بیا شل سلنه لوړ شوې ده. له دې سره د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د صنعت اتحادیه مشر کمال الدین کاکر د شنبه په ورځ په خبري ناسته کې وویل افغانستان ته اکثره درمل په قاچاقي ډول واردېږي چې کیفیت یې د تضمین وړ نه دی. د ښاغلي کاکر په خبره دا ستونزه د دې لامل سویچه په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکې لستونزو سره مخ سي.
زمونږ له مشکلات څخه یو اساسي مشکل دا دی چې په مارکیټ کې قاچاق درمل دی. قاچاق هغه درمل دی چې د دې کیفیت تضمین شوی نه ده، محصول مالیه ورکړل شوی نه ده، او هیڅ څوک د دې تضمین نشي کولی چې دا د یو مریض ته ورکړل شي او هغه دې سم درمل وي. نو بنا په دې سبب باندې زمونږ داخلي سکتور چې په درملو کې تولید کوي دا له ډېر زیان سره مخ شوی دی.
له دې سره د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره هم د دې موضوع په تایید سره وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د قاچاقي درملو د واردولو مخه ونیسي. د ښاغلي کاکړ په خبره دا مهال په افغانستان کې د درملو د تولید شپک اتیا فابریکې موجودې دي چې له دې شمېره 55 فابریکې عملا 375 ډوله درمل بازار ته وړاندې کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین وایي په سیوردونیتسک ښار کې 40% لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. په همدې حال کې دودونیتسک والي ویلي چې روسي ځواکونه د سلویانسک ښار په 45 کیلومتره کې دي. هغه د برېټانیا پوځي استخباراتو اټکل کړی چې دا مهال روسي د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې په سلو کې پر نوي برخه ولکه ټینګه کړې ده.
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي، اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وي. کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوې سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي. په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدی ویلی چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنگرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دوه اونۍ په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د هایمرس په نوم د امریکا پرمختللې راکټي دستګاه ورسیږي. د هغه سیستم دی چې په 80 کیلومتره کې هم اهداف ویشتلی شي. د دونیتسک والي پاولو کرلینکو ویلي دا مهال روسي ځواکونه د سلویانسک ښار په 45 کیلومتره کې حضور لري. د اوکراین د جنوبي ښار اودسا یو چارواکي ویلي چې د روسیې یو توغندی د کرنیزو محصولاتو پر یو ذخیره لګیدلی او دوه کسان یې ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په سلوواک جمهوریت کې یو کانفرنس ته د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل
کرملین هڅه کوي چې جګړه یې اوږدې مرحلې ته بوزي. د اوکراین د جنوب په هغو سیمو کې چې د لنډ وخت لپاره اشغال شوی وي په لومړی درجه کې په خرسون سیمه کې د دې شاهدان یو چې د روسیې پوځ د پرمختګ پر ځای د دفاع هڅه کوي.
د برتانیا پوځي استخبارات اټکل کوي چې د مهال روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه په سلو کې نوي برخه په خپل کنټرول کې لري او احتمالا پر روانونه کې به په بشپړ ډول پر دې سیمه ولکه ټینګه کړي.
پر اوکراین د روسي غیر مواجه جګړه له سلو ورځو اوخته ده. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر سیلنسکی د دې جګړې په سلمه ورځو ویل چې پکې بری حتمی دی. له ټکنالوژي دا چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ به ژر بازار ته وړاندې شي. پاناسونیک یو لپټاپ راباسي چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بلل کیږي او چارج به تر ډېره ساتي. که دا کمپیوټر افغانستان ته وارد شي شاید ډېر یې اخیستو ته زړه ښه کړي، ځکه افغانان لا هم د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخ دي. دا چې دا کمپیوټر نور څومره ښېګڼې لري تفصیلي له عصمت ساروانو.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو چې تر اوسه دې کمپنی او نورو جوړ کړی دي کلک یا مقاوم دی. دا لپټاپ چې د مینیزیم د ترکیب پوښ لري تر نشته 2 متره ژورو پورې د اوبو په وړاندې مقاومت لري. همدارس د دوړو او خاورو د نفوس په وړاندې هم مقاومت لري. پاناسونیک کمپنی وایي دا لپټاپ د هوا د شدید بدلون او د لمر د وړانګو په وړاندې هم ډیر مقاومت کوي او له همدې کبله د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې په لوړو سیمو کې اوسي. د پاناسونیک د دې ماډل لپټاپونو بل شیګنه داړه چې د خپل مخکینیو ماډلونو په پرتله سکرین پراخ دی او په عین حال کې وزن په مجموع کې کابو 450 ګرام لشته. دا لپټاپ د کاروونکو په خوشه په بلو ری درایو یا ڈی وی ڈی کار کوي. همدارس یو اضافي بیټری پکې نصب کېدای شي او په هغه ځایونو کې چې برېښنا نه وي تر ډیرو ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د دې لپټاپ لومړنۍ بیا 4,809 نیوی ډالر ټاکل شوی او پر روان پسرلی کې به بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې شي.
او مخکې لدې چې د نور مهم موضوعات درته خبرو کو درنو اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په دویمه نیمه کې به د درسي ساعت د زدهکوونکو لپاره ځانګړي خبرونه خبر شي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي چې یو شمېر مهم ټکي سیفی الله ستانک ځای راوړوي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو او له عملی د احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکل شوی چې القاعده د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې له پټن ځایونو برخمنه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ د القاعده په تړاو یو راپور خپور کړ چې د ګارډین په خبره موندنې به هغه اندېښنې زیاتې کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د بستر په توګه کاریدای شي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغې برخې ته اشاره شوی چې په افغانستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي آزاد فعالیت ته په کتو پراتلونکو کلونو کې به دا ډله د لرې واټن بریدونو جوګه وګرځي. د ګارډین د مقالې لیکوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د القاعدې لپاره د پراخ فعالیت د زمینې د برابرولو یو عامل یاد کړی. هغه زیاته کړې د طالبانو او القاعدې ترمنځ نږدې اړیکې به د امریکا د ولسمشر جو بایډن منتقدینو ته دا چانس په لاس ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه یوه تېروتنه وبولي. خو لیکوال بیا ویلي افغانستان ته د لوی شمېر بهرنیو ترهګرو د تللو په اړه اسناد نشته او یوازې د کم شمېر دغو ترهګرو رسیدل تشخیص شوي. د ګارډین په مقاله کې بیا د طالبانو د حکومت هغه دریس ته هم اشاره شوې چې ځان د دوهې تړون تجمن بولي او وایي له افغان خاورې به په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره چاته اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په حواله هم په رپورټونو کې راغلی و چې القاعده ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو له دې سره سره د ګارډین په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغه برخه یاده شوې چې وایي د القاعده غړي له زابل تر کونړ په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او ښایي ځینې غړي د کابل په ډیپلوماتیکه ساحه کې هم موجود وي چېرته چې په اسانۍ د بهرنیو چارو وزارت غونډو ته لاسرسی پیدا کولای شي. د ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو ورځنیو ګیمبازیو او وخت تیرولو د میل آنلاین پام ور اړولی او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره ګیمونو ته مخه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي اوس ځوانان له اوزګارۍ په خپلو موبایلونو کې د پوبجي په نوم یو مشهوره آنلاین ګیم کوي چې ارته چې د دوی د موبایلونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنګونو غږونه راوځي هغه هم داسې وخار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. میل آنلاین د عبدالمساور رؤفی په نوم د یو درویشت کلن افغان ځوان خبرې راخیسته چې کاری ورس په خپل کوټه کې ناست وي او همدا پوبجی گیم کوي. رؤفی ویلی په خوای خ فوټبال کوي خو سی ګڼ ملګری بهر دي او دای د وخت رولو او ملګرو سره د اړیکو لپاره دا گیم وهي. ورسپانی زیاته کړي طالبانو که څه هم د خپل لومړی دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیرو او لوب په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم بند کړي. گیمر عبدالمساور رؤفی ویلی کوم ساتیره او خنداوی چې دوی په خواله ملګرو سره درلودي هغه اوس ټولې ختم دي او یوازې همدا گیم دی چې وخت پرتیریږي.
د لویدیز نورستان د نورګرام او د واب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د رواني وچکالۍ لامل د غنمو کښتونه سوځېدلې. د دوی په خبره چې په کرلو غنمو کې پر زرګونه افغانۍ لګښت راغلی و، خو دوی ته یې نه غنم وکړل او نه هم د څارویو خوراکه. وچکالۍ ځپلي خلک له حکومت او مرستندویه د کومک غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې په هر درا او خړ کې اوبه بهیږي، خو بیا هم په زیاتو سیمو کې د غنمو کښت لتن دي سوځېدلې او حاصل نه دی ورکړې. بزګران او دهقانان وای پر زمکوې د غنمو تخمونه وکړل، کیمیاوي سري ورکړې، خو وچکالۍ داسې وسوځول چې د انسانانو او څارویو دواړو خوراکې لمنځه یوړ. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان:
د وچکالۍ نه د اوبه کموالی نه غنم ریبدل شوی نه دی ختم، او اوس جوار نه کری اوبه نشته، او نیالونه وسوځېده، ډېر خلکو ته چاغانې وچو، مالونه داسې پی کم کړي وو چې د شیدو کموالی نه بعضې خلکو چې ټول ارګمانه حلاف شو. یو سړی چې 200-300 وزې لري، هغه شل دانه ارګمې نه لري، په څه دلیل چې د خوراک نه وګړي چې مالونه ځان نه شي مړولی او شیدو نه وو.
د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي صاحبداد همدرد راته وویل تیرو کلونو کې به یې په سیمه کې پریمانه بارانونه کېدل، او ورسره به یې پر للمي ځمکو کرلو غنمو او نورو کښتونو ښه حاصلات ورکول، چې د دوی د غلې دانې د کمی ستونزه به یې تر یوه حده هواروله. خو سږکال حالات بدل شوي او کرلي فصلونه یې سوځېدلي دي.
سږکال بارانونه نه وو دلته، د اکثرو خلکو خو هیڅ غنم شوي نه دي. هغوی چې شوي دي نو هغه هم 15 منه 10 منه، چې هغه هیڅ د دې خلکو د درد دوا نه شي کېدلی، د افغانستان اسلامي امارت نه او تر څنګ نورو نړیوالو نهادونو نه چې هغوی په دې برخه کې کار کوي، د خوراکي موادو برنامې لري. د دوی نه زموږ غوښتنه داده چې د نورستان د ولسونو، خصوصا د نورګرام د ولسونو لاسنیوی وکړي.
ځایي اوسیدونکي ویره لري که چیرته وچکالۍ ځپلو سره د خوراکي توکو مرسته ونه شي، نو دوی به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل شي او د لوږې ناورین سره به مخ شي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د باران نشتوالی د للمي ځمکو خاوندان له کرلو کښتونو خلاص کړي او سخت زیانونه ورته اړولي دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځمکې چې بارانی ځمکې وي او للمي ځمکې وي، هغو کې خو بالکل فصل نه دی شوی، او کوم ساحه کې چې چینی وي لږې لږې اوبه درلودې، باران په کمبود په وجه باندې هغه اوبه هم کفایت نه دی کړی. بزګران او ولسي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. نورستان ولس چې چونکې جایدادونه هم ډېر کم لري، موږ له نړیوالو موسساتو او دارنګې داخلي موسساتو نه دا هیله کوو چې نورستان خلک په دې سختو شرایطو کې یاد وساتي او هغوی سره مرسته وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او دهقانان له رواني وچکالۍ شکایت کوي چې د هیواد ډېری ولایتونه وچکالۍ ځپلې، ورسره د بیوسو وګړو شمیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام تازه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 13 میلیون افغانان د خوړو کمی سره مخ دي.
او روزګان کې د یونیسف لاري راځي چې ماشومان خونځیو او مدرسو ته واسطو تر عنوان لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د پهنې ریاست په چوکاټ کې د فوټبال دا سیالۍ چاته ورځې به دوام وکړي. اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده.
د لاسونو د پرقار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي دا سیالی د پوهن ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره اچول کیږي. یا د سیالی د یونیسف له لوري تر جی شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت چې نکاو ټورنمنت دی، اته چمنو پکښې ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیم کې، او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلوموو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې چې ټول خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وسه پانتونونه د ښځو او د نارینه و د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربندې دي. آیا په دې مابینځ کې مشکل آیا ستونزه څه شي ده؟ نو هغه هم حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د ګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم